سلامونه، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې نیم ساعته خبرونې مطالب: د اوو لویو قدرتونو مشران پر دې سالانه شول چې له افغانستانه د وتلو د مهلت د تمدید غوښتنه وکړي. د ولسمشر پوتین وینا چې وایي روسیې خپل درس اخیستی او بیا به کله هم د افغانستان په چارو کې لاس ونه وهي.
موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال.
د طالبانو لخوا د دولتي ادارو لپاره د سرپرست مشرانو پر ټاکنه انتقاد:
همدغه د امتحان وخت دی او باید هغه افغانان چې د ښه نوم خاوندان دي وګمارل شي کارونو ته.
خو په کابل ښار کې د امنیتي موانعو د لرې کېدو د پرېکړې هرکلی:
دغه ډېر څه کار وشو، باید آینده کې په هر کوڅه کې جسمتونه لرې شي او عامو خلکو ته د لارې خلاصې شي.
قدرمنو اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی: په تیرو لسو ورځو کې نږدې 4,500 بهرني وګړي او افغانان له افغانستانه په الوتکو کې ایستل شوي. طالبان د هیواد د بانکونو د پرانیستو ژمنه کوي او روسیې په منځنۍ اسیا کې د امریکا ای پوځیانو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت څرګند کړی. بشپړ خبرونه: د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو یو ځل بیا له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار کړی او د طالبانو واکمنۍ ته یې اندېښنه ښودلې. د اوو سترو صنعتي هیوادونو امریکا، برتانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان مشرانو پرون د افغانستان په اړه په آنلاین بیړنۍ غونډه کې خبرې وکړې او له غونډې وروسته د مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویل چې افغانان د سوله ییز ژوند حق لري. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او لږکیو حقونه نه تر پښو لاندې کوي که نه له غبرګون سره به مخامخ شي. همداراز له طالبانو غوښتل شوي دي چې په افغانستان کې د تروریزم مخه ونیسي. د G7 مشرانو په افغانستان کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې په ښه نیت د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو لپاره هڅه وکړي. د طالبانو له وروستیو پرمختګونو او د کابل له نیولو وروسته نږدې 4,500 بهرانیان او افغانان له افغانستانه په الوتکو کې ایستل شوي دي. د امریکا د لوی درستیز د سیمه ییزو عملیاتو مرستیال تورن جنرال هانک ټایلر په ورجینیا کې خبری غونډې ته پرون ناوخته په دې اړه معلومات ورکړل.
تر اوسه 3,900 امریکایان د ناټو او نورو شریکانو، همداراز هغه افغانان چې ځانګړې ویزې ترلاسه کړي دي او هغه افغانان چې زیان ور اوښت خوندي شوي دي او د ښه ژوند په لور درومي.
د تورن جنرال ټایلر په وینا له دې ډلې اکثریت د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو له افغانستانه وتلي چې شمېر یې نږدې 950,000 ته رسېږي. د هند اتحادیو وزیر هردیپ سنگ پوری له افغانستانه د لسګونو افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي. ښاغلي پوری پرون هندي رسنیو ته د ټولو هغو افغان سکانو په اړه معلومات ورکړل چې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی دی هند ته انتقال شوي دي.
ټول شمیر چې وتلي دي 6,000 او د ټولو افغان سکانو شمیر 9,000 ته رسېدلی دی.
د ښاغلي پوری په وینا په دې ډله کې هغه کارګر شامل نه دي چې په کابل کې د هند په سفارت کې کار کړی. بلخوا د سویس ټول اتباع او هغه افغانان چې له سویسیانو سره یې کار کړی و یا له افغانستانه وتلي یا خوندي شوي دي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر اګنازیو کاسیوس پرون وویل 292 کسان ایستل شوي چې 141 افغانان دي او 6 تنه د کابل په هوایي ډګر کې انتظار دي چې ازبکستان ته به یې ولیږدو. ازبکستان ته به ولیږدول شي. وروسته له دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د کابل له نړیوال هوایي ډګره د بهرنیو او هغو افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوه چې له بهرنیانو سره یې په تیرو 2 لسیزو کې کار کړی. طالبانو د هیواد د بانکونو د پرانیستو ژمنه کړې. له تیرو 10 ورځو راهیسې په کابل کې بانکونه بند و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
مرکزی بانک ته اجازه ورکړل شوه چې باید خپل فعالیت پیل کړي او سر له نن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي او راکړه ورکړه به آزادانه پیل شي.
د اګست له 15 چې طالبانو ځواک چې د طالبانو ځواکونو پلازمینه کابل ته ننوتل، د دغه ښار د ګڼو خلکو یو شکایت همدا و چې بانکونه بند دي او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو نه غواړي چې امریکایي ځواکونه په منځنۍ آسیا کې ځای پر ځای شي. د ده په وینا کېدی شي چې د دې ځواکونو له حضور سره په سیمه کې بریدونه پیل شي. لاوروف دا خبره پرون په هنګري کې وکړه او زیاته یې کړه چې د واشنګټن دا وړاندیز چې په موقتي ډول د افغان کډوالو ته په منځنۍ آسیا کې ځای ورکړل شي د سیمې ثبات ټکنی کولی شي. د ټینګار وکړ چې هیواد یې له چین، امریکا او پاکستان سره په ګډه د افغانستان د اوسني کړکېچ هوارۍ ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې به چې راتلونکې میاشت په دوشنبه د تاجکستان په پلازمینه کې جوړیږي یوه مهمه موضوع افغانستان وي. په افغانستان کې د طالبانو بریالیتوب د منځنۍ آسیا هیوادونو اندېښمن کړي دي چې افراطي ډلې دې هیوادونو ته مخه نه کړي. او د ایران دولتي اژانس سنا د ایران د روغتیا وزارت په وینا پرون خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې یو 40,000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي او 509 تنه د وبا وژلي. په ایران کې د کورونا د وروستي تلفات په 24 ساعته کې تر بل هر وخت زیات دي. د ایران په څه باندې 3 میلیون نفوس کې تر اوسه 10% لک کسانو د کورونا دوهم دوز واکسین ترلاسه کړی. ایرانی چارواکو د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ بندیزونه لګولي دي چې په دې لړ کې د اګست تر 28 پورې د ښارونو ترمنځ پر تګ راتګ بندیز لګېدلی. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 14 هجری لمریز کال د وږي اسمبلی دریمه ده چې د 2021 میلادي کال د اګست له 15 سره برابره ده. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکي لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران پر دې سره سلا نه شول چې د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د وتلو د مهلت غځولو ته وهڅوي. دوی د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره غوښتل ښاغلی بایډن قانع کړي چې دا مهلت د اګست له 1 وروسته تر هغه وخته وغځوي چې ټول هغه بهرني وګړي او افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي. خو د جي و ډلې مشرانو پر هغو شرایطو موافقه وکړه چې پر اساس یې دوی باید د طالبانو راتلونکی دولت په رسمیت وپیژني. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو یا جي و اکثر مشران شک لري چې د اګست تر 1 به په لسګونو زره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتباع او هغه افغانان له افغانستانه وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جی وټر آنلاین بیرنې غونډې وروسته د سیشن بیپورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی توپ له افغانستانه د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تیرو 2 لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کېږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولای چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د اګست له 1 وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې د دوشنبه پورې د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اګست له 1 وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. دې نیټې ته لا نږدې اونۍ پاتې ده. خو د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کومه لار د خلک سي هغه لار تړل شوې ده. افغانان نه پرېښودل کېږي چې هغه لار نه لاړ شي. بهرني اتباع کولی شي لاړ شي میدان ته خو داخلي اتباع نه شي کولی شي لاړ شي. اسلامي مرد هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کی او هغه ټول خلکو ته میدان کې جمع دي او ټول ته ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکو سره چې خپل کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوند کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقونو ته درناوی کوي خو د جیو هیوادو مشانو په خپل پرونی غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري، د دوی ویناوو ته نه ګوري. نړیوال ټولنې طالبانو ته خبرداری ورکړی دی چې د خپل تیر واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1989 تر 2000 لومړي کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
په همدې حال کې د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون ناڅاپه داسې مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته له څو ورځو راهیسې لویه ګډوډي روانه ده. امریکایي چارواکي وایي د استازو جرګې جمهوري پال غړي سیت مولتن او پیټر میجر په یوه چارتر الوتکه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دننه او بهر وګرځېدل او څو ساعته هلته پاتې شول. امریکایي چارواکو په وینا دې کار د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه چې له افغانستانه د بهرنیانو او افغان وګړو د ایستلو په چاره کې مصروف دي سخت حیران کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو شکایت کړی چې په هغو سیټونو کې چې د کانګرس د غړو ته ځانګړي شوي یو نور کسان وتلی شوی، خو مولتن او میجر ویلي دوی په داسې یوه الوتنه کې راستانه شول چې سیټونه یې نه درلودل. دواړو وکیلانو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دوی د کانګرس د غړو په توګه د مسؤلیت لري چې د اجرایه قوې پر چارو څارنه وکړي او زیاتوي چې دوی دا سفر په پټه ترسره کړ او دا خبره یوازې هغه وخت افشا کړه چې هیواد ته راستانه شول. د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی پرون ناوخته په یو بیان کې یادونه وکړه چې د جرګې ځینې غړي دا هیله لري چې افغانستان ته ولاړ شي، خو دې هغه ته ولیکل چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو غوښتنه کړې چې د کانګرس غړي په اوسنیو خطرناکو شرایطو کې افغانستان او سیمې ته سفر نشي کولای. په بیان کې د دې وزارتونو له قوله ویل شوي دي چې له افغانستانه د بهرنیانو او هغو افغانانو خوندي او پر وخت ایستل چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په کابل کې د امریکا د پوځ او ډیپلوماتیک ټیم خاص تمرکز ته اړتیا لري. د کانګرس دواړو غړو ویلي دوی په دې هدف کابل ته سفر وکړ چې ولسمشر بایدن دې ته وهڅوي چې له افغانستانه د راوتلو ټاکلی مهلت د اګست له 1 وروسته هم تمدید کړي، خو ښاغلی بایدن پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې ماموریت د ترسره کولو لپاره د اګست د 1 په ژمنه ولاړ دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. د روسیې ولسمشر د افغانستان په اړه څرګندونې کړي دي. روسیه چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځلې د طالبانو د غونډو کوربنه و، وایي په 80مه لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه یې ډېر څه زده کړي دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې روسیه به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د ښاغلي پوتین د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې اوریدای شئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند چارواکو غونډې ته وکړه.
په ځانګړي
ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسله وال ځواکونه هلته یوې شخړې ته چې ټول له یوه بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1979 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یوه لسیزه یې دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیونه افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیون افغانان کډوال شول او شاوخوا 4000 شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویره شته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډېر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو تر څنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې دی افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخه ځای ورکړل شي شاید د سیمې د ثبات د کمزورۍ سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1.5 زره افغانان د طالبانو له وروستیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولیس ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ خبرداری ورکړی و چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره هم راسره اوسئ. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې په افغانستان کې د روان ترنګلي وضعیت پر مهال د پخواني ولسمشر حامد کرزي رول ته کتلی چې له هېواده نه دی وتلی. لیکوال هغه ویډیوي پیغام ته اشاره کړې چې تېره اونۍ کرزي خپور کړ. په دې پیغام کې ښاغلی کرزي په داسې حال کې چې له خپلو کوچنیو لوڼو سره ولاړ دی وایي چې په افغانستان کې پاتې کېږي چې د قدرت ته سوله ییز انتقال هماهنګي وکړي. خو د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې راغلی پر دې سربیره چې ښاغلی کرزي هڅې کړي چې په دې حساس وخت کې د یوه منځګړي رول ولوبوي دی د دې کار توان نه لري. د دوشنبه په ورځ دوو افغان چارواکو نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وروسته له هغه چې د طالبانو ځواکونو د حامد کرزي ساتونکي خالي سلا کړل د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کور ته پناه یووړه. یو بل چارواکی چې له افغانستانه د باندې ژوند کوي نیویورک ټایمز ته ویلي چې د کرزي میرمن او اولادونه هم د عبدالله په کور کې دي. حامد کرزي د ولسمشر په توګه د دوهم دور دورې تر بشپړېدو وروسته ارګ ته نږدې په یوه ډېره خوندي ودانۍ کې ژوند کاوه. اوس مهال د مالیې پخوانی وزیر حضرت عمر زخیلوال چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو د مشرانو په حضور کې له کرزي او عبدالله سره ولیدل نیویورک ټایمز ته ویلي چې تر اوسه رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي او دا لیدنې تر ډیره پر اعتماد جوړولو او یو بل سره پر آشنایي متمرکز وي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په یوه مقاله کې له افغانستانه د اوه اویا ورزشکارانو او د هغوی د کورنیو د وتلو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په دوی کې د ځوانانو او لویانو د ملي ټیمونو غړي او نجونو د فوټبال ټیم غړي او ښځو د فوټبال مسؤلان شامل دي. ګارډین لیکلي که څه هم دا نجونې له کابل هوایي ډګر وتلي دي او د استرالیا پر لور یې پرواز کړی خو مخکې یې لاره ډېره اوږده ده ځکه تر هغو چې د ورزشکارو نجونو خوندیتوب نه وي تضمین سوی هغوی په خطر کې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د طالبانو له لوري د یو شمیر دولتي ادارو د مسؤلانو په توګه د دې ډلې د ځینو غړو له ټاکل کېدو وروسته یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وایي چې د دولتي ادارو په راس کې باید مسلکی کسان په دندو ګمارل شي. دوی وایي طالبانو یو شمیر ادارو ته سرپرستان معرفي کړي دي خو هغوی یوازې دینی زده کړې لري او نشي کولی چې یوه مسلکي اداره رهبري کړي. خو طالبان په ځواب کې وایي چې دوی بیلابیلو دولتي ادارو ته مسلکي کسان سرپرستان کړي او کولی شي چې دغه برخې مدیریت کړي.
د طالبانو لوري د یو شمیر دولتي ادارو د مسؤلینو ټاکل او پرې د سیاسي او مدني فعالانو انتقاد کوونکي وایي طالبان بیل دي چې مسلک ته پاملرنه وکړي بیلابیلو ادارو ته د مسؤلینو په توګه د خپلې ډلې غړي معرفي کړي دي. سیاسي فعال سید حساق ګیلانی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید داسې مسلکي کسانو په ټاکلو سره چې دغه ډلې پورې تړلې نه وي وخی چې په رښتیا هم د یو ټول ګډونه حکومت په لټه کې دي.
همدغه د امتحان وخت دی او همدغه د مقررې وخت دی. دوی باید هغه افغانان چې د ښه نوم خاوندان دي پاک خلک دي دوی باید چې وګمارل شي کارونو ته او اکثریت د ډېر ښه مسلکونو تعلیم یافته دي هغوی کولی شي چې دا ادارې په کار واچوي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې طالبانو په دې تحریک پورې تړل یو شمیر کسان د بیلابیلو ادارو او ولایتونو سرپرستان ټاکلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي علي هم ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو لپاره اړتیا ده چې مسلکي او تخصصي کادرونه پر دندو وګمارل شي.
د ادارو پرس که باید تعلیم یافته خلک وي، هغه تعلیم یافته خلک چې هغه هماغه رشته کې تحصیل کړی وي، او په دې خاطر چې کیدای شي چې د هغه خلک چې په هغه رشته کې تحصیل نه وي کړي، کیدای شي دوی ستونزو سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د تحریک غړی حاجي محمد ادریس د افغانستان بانک سرپرست ټاکل شوی. انتقاد کوونکي وایي چې ښاغلی ادریس په مالی برخه کې تخصص نه لري، خو طالبانو ویلي چې حاجی محمد ادریس په دې برخه کې پراخه تجربه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي ادارو په ځانګړي ډول د مالیاتي برخو په راس کې ټاکل شوي کسان په اړوند برخه کې د پراخه تجربې خاوندان او امانت خیانتونکي نه دي، او کولای شي چې یادې ادارې مدیریت کړي.
اکثره دغه سي ټاکل شوي په داتي روشلو کولو کې زموږ مالی برخو کې دوی مصروف وو، د مالی چارو سره بلدیت لري. ډیر لوی خبر په دې مالی چارو کې امانتداري ده، چې د باور خلک منتراس مالی نظم او محفوظیت مطمئن وي. نو ځکه اوس پاتې خلک سره په داستان شوي دي، وروسته به انشاءالله په دې باندې طبعاً حکومت غور کوي.
خلک وایي که چیرې طالبان بېلابېلو ادارو ته د معرفي شویو کسانو پېژندلیک له خلکو سره شریک کړي، تر ډېره به په دې تړاو اندېښنې لري شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو هڅه کوي، داسې حکومت چې ټول قومونه او سیاسي جریانونه پکې خپل ځانونه وګوري او فساد پکې نه وي. په ورته وخت کې د ښځو او مدني ټولنو یو شمېر غړو ټینګار کړی چې باید داسې یو حکومت جوړ شي چې د ښځو په ګډون پکې د ټولنې د ټولو اړخونو حضور پراخ او باصلاحیته وي.
و موریدل چې د طالبانو لخوا د یو شمېر دولتي ادارو د مسؤلانو په توګه د ځینو غړو د طالبانو د ځینو غړو له ټاکل کېدو وروسته پر دوی انتقادونه شوي، خو د ښار په برخه کې، د ښاري نظم په برخه کې د طالبانو اقدامات خلکو ستایلي دي. د کابل ښاریانو د پلازمینې له بېلابېلو واټونو څخه د سمیټي دیوالونو او موانعو د لرې کولو د اقدام هرکلی کړی. ځینې ښاریان وایي د سیمنټي دیوالونو او موانعو خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې دا موانع به له واټونو څخه په بشپړ ډول لرې کیږي.
د کابل لواټونو د سمیټي دیوالونو د لری کولو اقدام د کابل خاریانو له هرکلی سره مخ شوی. د کابل یو اوسیدونکی صفی الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې دا غاډې ته کار وشو، باید آئندا کې په هر کوڅه کې په هر لار کې سیمټونه لری شي او عامو خلکو ته دا لارې خلاصې شي. دا خو غټه ستونزه وه، ځکه په کوم ځای کې چې ایښي و، یا به کوڅه وه، یا به عامه لار وه، یا به سړک و، په هغه باندې به هلته د خلکو کورونه وو.
د کابل بل اوسیدونکی عبدالمنان هم ورته نظر لري.
خلکو یې پوچھ داسې زورواکي وو او بس خپل زور باندې یخي وو، بس لاره بند کړې، عمومي سړک باندې بعد ځای کې کابل ښار ته کوم ځای کې لاړ شي، هغه عمومي سړک بند کړی وو خپل کور مخې ته. مخکې ستونزې خو ډېر مخ کړي وو، د لارې ټولې بندې وې، یو درې ساعت کې هلته ولاړې، بس هدف ته نه شي رسېدلی.
د کابل په عامه سړکونو، په ځانګړې توګه د وزارتونو، بهرنیو سفارتونو او د لوړ پوړو دولتي چارواکو او زورواکو کورونو ته څیرمه د سړکونو بندېدو په تړاو کابل ښاریانو مخکې تل نیوکې کړي. د دغو کانکریټي دیوالونو د جوړولو دلیل په کابل کې د امنیتي پیښو مخنیوی یاد شوی، خو اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې امنیت خوندي دی او د سمیټي دیوالونو د لرې کولو اقدام د خلکو د اسانتیاو لپاره ترسره شوی. خو ښاغلی مجاهد دا ونه ویل چې تر اوسه له کومو سیمو دا دیوالونه لرې شوي او چیرې انتقالیږي. د عامه سړکونو سربیره دا سمیټي دیوالونه په کابل کې د بهرنیو سفارتونو او بهرنیو سازمانونو مخې ته هم ایښودل شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي د سفارتونو او بهرنیو ادارو له مخې به سمیټي دیوالونه له هغوی سره په تفاهم لرې شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا هم له واټونو د دیوالونو او خنډونو د لرې کولو اقدام شوی و، خو خلکو نمایشي بللی و. ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې له کابل سربیره دغه لړې به ولایتونو ته هم وغځول شي او د خلکو ستونزې به هوارې شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
قدر مناوریدون کوشه باورست د ژوند رنگونو نننۍ خبرې اترې درته وړاندې کوو چې ورسره د خبرونه هم پای ته رسیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی اوه ډلې یو ځل بیا پرون په خپله سرمشریزه کې له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ او د طالبانو پر واکمنۍ یې اندېښنه وښوده. دوی له طالبانو وغوښتل چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او لږکیو حقونه دې نه تر پښو لاندې کوي، کنه له غبرګون سره به مخامخ شي. د طالبانو له وروستیو پرمختګونو او د کابل له نیولو وروسته نږدې 4500 بهرنیان او افغانان له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو په الوتکو کې وتلي دي. د هند د اتحادیو وزارت له افغانستانه د لسګونه افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي او وایي چې د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی تر اوسه پورې شپږ سوه شپږویشت هندوان او واویا سکان له افغانستانه وتلي او هند ته رسېدلي دي. د سویس ټول اتباع او هغه افغانان چې له سویسیانو سره یې کار کړی و یا له افغانستانه وتلي یا خوندي شوي دي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر وایي چې 292 کسان ایستل شوي چې 140 افغانان دي. طالبانو په افغانستان کې د بانکونو د پرانیستو ژمنه کړې. د بانکونو له تیرو لسو ورځو راهیسې بند و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې مرکزی بانک د افغانستان بانک ته اجازه ورکړل شوې چې خپل فعالیت پیل کړي او سر له نن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو نه غواړي چې امریکایي ځواکونه په منځنۍ آسیا کې ځای پر ځای شي. د په وینا کېدای شي چې د دې ځواکونو له حضور سره په سیمه کې د تروریستي ډلو حملې زیاتې شي او د ایران دولتي اژانس د ایران د روغتیا وزارت په وینا پرون خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې 140,000 کسان په کورونا اخته شوي.
د ژوند رنگونه
نمی زاکر ده ده کنر اولایت و سیدون که من پس دعوت خر که می سمی سره دکان ده شامپوگانی ده تیل ده صابون ده سندل ده ده ودون سامان ده مختلف پر خسم داغش ده سامان شده.
وس ده ودون و سیزن ده کنه کار ده سنگه ده
نو کار پروس کله کورونا د دغه نه دی خو خراب شوې دی. خلک سر دون روپۍ نشته چې ځان له پیوړو واخلي. دا سمساري سامان خو سیده چې دته دون دغه نه دی خلکو الته نه چې روپۍ نشته. خلک کاروبارونه ډیر خراب شوې دي او روپۍ چا سن نشته چې دا سودا په ځان فار واخلي.
بخ کې به ودونو کې خلکو څه سامان ستانه خسته څومره څومره روپۍ واخسته وسه اندازه څو تر رسیدلې ده.
مخ کې د څه وخت بران لای چې یو واده د پاره به سامان 40,000-50,000 روپۍ واخسته. اغه دې تر رسیدلې چې خلک 2,000-3,000 روپو سامان واخلي ځان ته شي نه چې ډیر مهم او ضرورت وي چې ضرورت نه غیر به هیڅ سامان څوک نه اخلي.
نو ستاسو دغه څنګه دې مزدوري خراب شوی وي بیان
مزدوري دومره خراب شوی چې وست د دکانه کرایه چې د اغه نو باسي مونږ ته مصرف یا په دې برابر سي که خو چې دکان کرایم نو باسي
یو د جګړو وجب می جګړو په خلکو بد اثر کړي. کاروبارونه ته نه خسته دي خلک زیات تخپل کلو پر خودو ته شبیدی
ډیر خلک د جګړو ډیر متاثر کلی دی. خپل زګینې پریخي دي مسافر شوې دي او زینبل زیاته تلی دي. نو کاروبارونه خراب شوې دي. کارونه نشته چې خلک کار وکړي روپۍ لاس راوړي او خپل ځان د سامان واخلي. نو ډیر وجه د جګړو ده چې جګړه ختم شي خلک کاروبار وکړي روپۍ سي وګټي ځان ته به سودا واخلي. روپۍ چې سړی سره نو ځان ته به ارت شخص شي چې روپۍ نه نو سودا به په چی واخلي.
دغه د جنگ چې څوک جګړو ته دوام ورکړي غوښتنه تنسه ده
غوښتنه مې دا ده چې جنگ بند شي افغانستان کې اصول راشي امن نشي خلک د امن فضا کې جنو کې نه دا د ټول افغانانو دا یو هیله ورزو ده چې په